السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین درې بجې شېو دینند خالی ورځو د 2014 کال د نوومبر 13 نیټه دا ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کابل ته د سفر په پیښور کې د پولیو په ټیم او اسلوال برید د کراچۍ د امنیتی صورتحال او د سیمې په تازه صورتحال تفصیل درکو. خو اول زموږ د همکار ګل ایاس نه د دې غړې تازه خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو اوسر ټکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې مستحکم باثبات او متحد افغانستان د پاکستان په ګټه دی. په پیښور کې د پولیو ضد ساس کې ورکوونکي ډلې باندې برید کې یو پولیس والا وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی، او په عراق کې د نامنیو په پیښو کې لږ تر لږه 150 کسان وژل شوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف نن په کابل کې لغوان ولسمشر احمد کرزی سره په غټ خبری غونډه کې ویل چې مستحکم باثبات او متحد افغانستان د پاکستان په ګټه دی، او پاکستان به د امن بهیر لپاره هر ممکنه مرستې کوي. نو موړی په دې موقع زیاته کړه، ما خپل رول ولسمشر کرزی ته دا پوره ډاډ ورکړی چې پاکستان به د افغانستان د سولې د ښه پر مخ بیولو لپاره ټولې ممکنه اسانتیاوي برابرول جاری وساتي. زموږ هیله دا ده چې په سیمه کې نور هیوادونه هم د افغانستان د ثبات لپاره خپل کار ته دوام ورکړي. موږ افغانستان کې د هیڅ یوې ډلې ملاتړ نه کوو، موږ د افغانستان د خلکو ملاتړ کوو. دا د داسې افغانستان ملاتړ کوو چې موږ ورسره د روري اړیکې ولرو. په دې موقع باندې ولسمشر احمد کرزی ویل چې د چترهګری د دواړو هیوادونو لپاره ګواخ دی، او باید د دې پر ضد په یو ځای ګامونه پورته کړي. د پیښور په بادر کلی کې نن نامعلومه وسلوالو د پولیو ضد اساس کې ورکوونکي ډلې باندې ډزې کړي چې پکې یو پولیس والا وژل شوی دی. د پیښور بانا ماڼۍ پولیس تھانې ایس ایچ او نیم خټک د دې پیښې په اړه نن مشال راډیو ته ویل د دې نه وړاندې هم په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد ساس کې ورکوونکو ډلو باندې بریدونه شوي وو. پاکستان وایي نړیواله ورورولۍ دی له دوی سره د امنیتي او ترهګرۍ ستونزو د ختمولو په لړ کې خپل همکاري پیاوړي کړي. د پاکستان سرکاري راډیو له مخې پرون په اسلام آباد کې د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د 13 هیوادونو له سفیرانو او استادو سره په ملاقات کې دغه خبره وکړه. نوموړي دا هم ویل چې له دوی سره نړیواله ورورولۍ د انساني او نشي توکو د قاچاقو په مخنیوي کې مرسته کولی شي. په خبر پختونخوا کې نن په ومه ورسوم په افغانستان کې مش د ناټو ځواکونو لپاره وړوند کې گاډو د ایسارولو لپاره ځای پر ځای ناکې لګول شوې دي. د تحریک انصاف ګوند وای تر هغه به دا لارې بندې وي تر څو چې امریکې په پاکستان کې ډرون بریدونه نه وي ودرولي. بلخوا د ټول پاکستان د ټرکونو او ټرالرو مالکانو ټولنې په پیښور کې د تحریک انصاف او ملګرو ګوندونو د دغه احتجاجي ناستو پر ضد وړمه مظاهره کړي. د مظاهرې پر وخت دوی ویل چې په خبر پختونخوا صوبه کې د تحریک انصاف د احتجاجونو له وجې افغانستان ترانزیت سوداګري او شخصي ترانسپورت ته زیان رسیدلی دی. امریکا وایي په ډرون بریدونو کې هغه وسلوال وژل کیږي چې په افغانستان کې د دوی فوجیانو باندې بریدونه کوي. افغان ولسمشر احمد کرزی د ولسی جرګې پر استازي حمیدالله توخی پرونی ځان وژونکي حمله وغندله. پرون مازیګر په کابل کې د حمیدالله کور ته ځان مرګ برید کوونکي د میلمه په نامه ورغلی وو چې هلته چاودنه وکړه، او ښاغلی توخی یو ساتونکي او درې میلمانی ژوبل کړل. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې ولسمشر کرزی دغه حمله غندلی او ویلی دی چې د میلمانه لنوم څخه ناوړه ګټه او د خلکو په کورونو حمله د افغاني او اسلامي ارزښتونو خلاف عمل دی. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. په عراق کې پرون د نامنیو په پیښو کې لږ تر لږه 150 کسان وژل شول. چارواکو د بغداد په شمال کې د سنی میشتې سیمې تار میا په یو پټه کې د 1300 کسانو مړی موندل دي چې دوه پکې قومي مشران، څلور پولیس والا او یو د فوج جنرال دی. دغه 13 واړه کسان په ډزو وشتل شوي وو. د دریو نورو خوځو مړی د بغداد په ختیځ کې موندل شوی دي. چارواکي وایي درې بش نور کسان د عراق په نورو برخو لکه د بغداد په اطرافو، موسل، بقوبه او کرکوک کې وژل شوی دي. روانه میاشت په عراق کې تر شپږ سوه نه زیات کسان په نامنیو کې وژل شوی دي. دا شام وزیر اعظم پرون تهران ته ورسید چې له ایرانی چارواکو سره د سولې د هغه کانفرنس په دوشل کې خبري وکړي چې د شام کورنۍ جګړې د ختمولو په هدف کې په جنیوا کې جوړیږي. وایل الحقی با په خپل د ورځنی سفر کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی، د بارونو چارو له وزیر جواد ظریف او د ملي امنیت شورا له مشر سره وګوري. تهران ته له رسیدو سره سم نوموړي ویل چې دی به د شام په بحران او نورو دوړخیز مسایلو له ایرانی چارواکو سره خبري وکړي. دا کتنه یو ورځ وروسته تر هغه کېږي چې شام ویلي یو وفد به د جنیوا دوه نامه کانفرنس کې برخه اخلي چې ټاکل شوی د جنوري په 2 نیټه وشي. ایران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلک سیمایز ملاتړ دی. معلومه نه ده چې ایران به په دې کانفرنس کې برخه اخلي که څنګه. اوس د کرکټ یو خبر. د جنوبی افریقا په سنچورین کې د پاکستان او د جنوبی افریقا کرکټ لوبډلو ترمنځ دریم یو ورځنی لوبه روانه ده. دا وخت د پاکستان بیټنګ روان دی او په 28 اورونو کې د شپږ لوبغاړو په زیان و نوی رنزونه جوړ کړی دی. پاکستان لوړاندې سیریز په 2-0 ګټلی دی. بلخو افغانستان پرون په ابوظبي کې له نیپال څخه د کرکټ د شل اوریزي لوبو سیمی فائنل میچ وګټلو او فائنل ته لار پیدا کړه. فائنل به نن ابوظبي کې له آیرلند سره ترسره کیږي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاز ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ.
I have assured my brother President Karzai.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په کابل کې په یو غټ خبری کانفرنس کې اول هیواد یې په افغانستان کې سولا او ثبات غواړي.
I have assured my brother President Karzai that Pakistan would continue to extend all possible facilitation for the Afghan peace process.
سیلون کې وايي باید افغانستان او پاکستان ته 2014 کال وروسته د امنیتی صورتحال په اړه له یو بل سره مرسته وکړي او زیاتوي.
پولیس د امریکای تعلق دی نو هغه به د مکمل خپل کوشش کوي چې هغه به ستاسو سره د دوه ملکونو روغ جوړ راولي. او
د پېښور سره نږدې په بهادر کلی کې د پولیو په کارکونکو یو وسلوال برید شوی. د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته ویلي د موبایل سیمونو رجستریشن لپاره د اقدامات وکړي او په 19 پروګرام سروې کې د خیبر پښتونخوا د یوې لیکوال سره خبرې کوو. دا مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په ګډ خبری غونډه کې وویل یو پر امن او باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی او پاکستان به د امن د بهیر لپاره هر ممکنه مرسته کوي. دغه وخت افغان ولسمشر حامد کرزی هم وویل چې ترهګرد دواړو هیوادونو لپاره خطر لري او باید دواړه هیوادونه د سیمې د امن لپاره ګډ کار وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بشیر ګواخ نورو.
مننه فرخنده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزی سره تر ملاقات وروسته په یو خبری کانفرنس کې د جګړې په ټولو خواو غږ وکړ چې د سولې لپاره خپل خپل رول ولوبي. هغه ویل چې دوی افغانستان کې د هیڅ وی ډلې ملاتړ نه کوي.
ما
په ټول ولسمشر کرزی ته دا پوره ډاډ ورکړی چې پاکستان به د افغانستان د سولې د ښه پرمخ بیولو لپاره ټولې ممکنه اسانتیاوي برابرول جاری وساتي. زموږ هیله دا چې په سیمه کې نور هیوادونه هم د افغانستان د ثبات لپاره خپل کار ته دوام ورکړي. موږ افغانستان کې د هیڅ یوې ډلې ملاتړ نه کوو. موږ د افغانستان د خلکو ملاتړ کوو. د داسې یو افغانستان ملاتړ کوو چې موږ ورسره د ورورولۍ اړیکې ولرو.
افغان حکومت تل ګیله کړی چې پاکستان په خپل خاور کې د ترهګرو خوندي ځایونه لري چې افغانستان کې د بدامنۍ سبب دي. افغان ولسمشر حامد کرزی په دې اړه او نواز شریف سره د ملاقات په حق لول
نن مو په دې ټولو مسایلو کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دي په تفصیل خبرې وکړې. د سولې پروسه څنګه مخته کړو، عملی اقدامات څنګه وکړو، امریکا پاکستان او افغانستان څنګه همکاري سره وکړي، د جنبه همکاري څنګه سره وکړو، او په اقتصادي مسایلو کې بحث وسو. دواړو خواوو په واضح ټکو بیان کړل چې تروریزم او افراطیت دواړو ته خطر دی، او پر هغو زارګیو باندې، په هغو پناهګاهو باندې چې په دې سیمه کې جوړې شوي دي بحث وسو، او د هغوی د ورکولو په حیثه کې بحث وسو. نو هیله مو دا ده چې دواړه هیوادونه په دې هڅه کې د تروریزم په خلاف کامیاب شي.
تیر هفته د افغانستان د سولې شورا یو پلاوی پاکستان ته د افغان طالبانو د دوهم مشر ملا غنی برادر سره د ملاقات لپاره ورغلی و، خو د رسنیو تر مخه دوی هغه سره ملاقات ته پرې نه ښودل شول. په دې اړه نواز شریف وویل،
زه به دا ووایم چې ملا برادر له جیله خوشی شوی دی. نن مونږ په دې اړه ډېرې خبرې وکړې. مونږ په دې اړه په یو طریقه سلا شوي یو، او د عملی کولو لپاره به یې کار کوو. ولسمشر کرزی مونږ ته ځینې لارښوونې او هدایات کړي چې د هغې په رڼا کې به مونږ کار کوو، او دا به یقیني کوو چې د ملا برادر سره ملاقاتونه وشي.
په داسې حال کې چې د پاکستاني پوځ د مشر ټاکل شوی د سیمې د سیاسي چارو د کارپوه ډاکټر اعجاز خټک په وینا کابل ته د نواز شریف سفر مهم دی، خو هغه ځتی چې لا هم د پاکستان د بهرنیو اړیکو پالیسي د پوځ په لاس کې ده. نوموړي مشال لړۍ ته وویل چې سیمه کې امن د اسلام آباد په رښتینې همکارۍ راتللی شي.
کسان خوشی کول یو دوه کدرې کسان چې سورځ مخکې نور هم دغه کړي دي. خبره ده چې خوشی شول چېرته لاړل څه شول، لکه ملا برادر خوشی شول څه مطلب دی؟ خو سم دی سره دی دا ټول خبرو نه دی ته مخکې تلل دي. پاکستان د هم څه داسې انداز کې چې صرف اخباري خبر نه جوړي، بلکې افغانستان کم حکومت پرې کنو شي چې آ اوس پاکستان ما سره ضرور اوستو کې مرسته کوي، او عملي امانت څه خای نو دا نه چې دا مې خوشی کړ، بلکې واقعیت نه خلک خوشی شي.
پاکستان کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ احمد سیدی بیا کابل ته نو شریف له سفر هیڅ هیله نه لري، او دا رسمي یو سفر ګڼي.
پاکستان ته الیکشن پوری یعنی تر انتخابات پوری افغانستان ته ګوري چې څو قدرت ته ورسیږي. یعنی د کرزی حکومت درې میاشتې پاتې ده. زه باور نه لرم چې پاکستان دې حکومت چې عمر درې میاشتې دا سره مضبوطه معامله او جوړجاړي وو. که شفافی سفر د وزیر وعده کوي چې طالبانو سره مذاکره کوو، کوشش به کوو، همکاري به کوو، دا وعده کوي، ولی نتایج چې عملي دي زما باور نه.
د پاکستان وزیر اعظم نن کابل کې خبرونو ته د افغانستان او امریکا ترمن د امنیتی تړون په اړه ویل چې که افغانان دغه تړون لاسلیک کړي غواړي، نو پاکستان د افغان ولس د خوښۍ احترام کوي.
زموږ همکار بشیر غواخو هم په دې اړه راځي. یوې مرکې ته د پاکستان او افغانستان مشران او نور لوړپوړي چارواکي چې کله هم د یو بل د هیواد په سفر ځي، نو اکثره کارپوهان دا خبره کوي چې دا ځل دغه سفر ډیر مهم دی. همدغه خبره د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د کابل د نننۍ ورځې د دورې په اړه هم کیږي. خو آیا په رښتیا هم دغه سفر دومره مهم او ګټور دی لکه چې په اړه یې خبرې کیږي؟ زموږ همکار عبدالحی کاکړ همدا پښتنه په امریکا کې میشت افغانستان او پاکستان د چارو له کارپو ډاکټر عاصم یوسفزی نه کړی ده.
مونږه ماضی ته وګورو او د هغې په بنیاد باندې مونږ څه فیصله کول غواړو، نو هغه به همدغه وي چې دا هماغه زړې خبرې دي. ما ته پکې داسې نوې څه خبره نه ښکاري، ځکه چې مخکې هم دغه شانده شوي دي، دغسې حالات راغلي دي، او ولس مشرانو او وزیر اعظمانو یو بل سره او صدر اعظمانو یو بل سره خبرې کړي دي، نو په اخره کې څه نتیجه نه راوتې. نو ما ته اوس هم دغه ښکاري، ځکه چې که موږ وګورو نو د افغانستان چې کوم ولس مشر دی، نو هغه هم اوس په رخصتۍ باندې نوي انتخابات هلته کې روان دي. نو زما نه ده خیال چې دې وخت کې څوک هم داسې غواړي چې هغوی دې داسې مهمې فیصلې وکړي چې بیا وروستو کوم نور خلک روان وي هغې ته څه مشکلات جوړ شي.
یعنی ډاکټر صاحب، لکه څنګه تاسو وایست، یوازې هم دغه مسله ده چې په افغانستان کې چونکې انتخابات به کیږي، نوي خلک به راځي، او نو ځکه چې داسې غټې فیصلې نه کیږي که نه، نورې وجه هم شته د دواړو ملکونو ترمنځ، او سره تړلې امریکا هم یو مهم رول لري په افغانستان کې.
هر یو کس هم دې ته منتظر دی چې څنګه د امریکې او د ناټو پوځیان او ځواکونه د افغانستان نه وځي. نو هر یو اړخ دې وخت دې ته منتظر دی چې دغه څه وخت کې دوی وځي او بیا حالات څنګه جوړیږي، د هغې مطابق به بیا دې فیصلې کړي. په دې وخت کې زما په خیال چې خلک په صرف وخت تېرول غواړي، وخت له دې کول غواړي، او دا کتل غواړي چې د دغه ځواکونه د وطن پس حالات څه طریقې سره بدلېږي؟
یعنی ستاسو په خیال باندې خپل امریکا چې داغه څومره غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم بی اعتباری او بی باوري دي هغه ختم شي چې د دوی لپاره هم حالت حالات کنټرولول یا بیا په آرامه باندې وتل آسان شي؟
سو پرې چې د امریکای تعلق نه نو هغه به د مکمل خپل کوشش کوي چې هغه به ستاسو سره د نړۍ ملکونو روغ جوړ راولي او هغه ته په دې کې ډېره زیاته فائدہ ده چې د دې دواړو ملکونو په منځ کې روغ جوړ راشي.
یعنی څه فائدہ ده، څه ګټه ده؟
نو هغه ته ډېر ګټه کوم ده چې دا هغه چې کوم ځکونه دي نو هغه به د دې نه په آرام سره وزي.
او رکسي بل ده چې خپل یعنی د پاکستان حالات ته چې وګورو، د پاکستان نوې د فوج مشر راغلی دی جنرال اشفاق پرویز کیانی تللی دی. فوج چونکه د پاکستان پر خارجه پالیسی ډیر زیات اثر او نفوذ لري، نو د حالاتو ته تاسو په کتو سره پاکستان په خپل خارجه پالیسی کې رښتیا هم اوس د افغانستان په اړه یو څه بدلون راوستي دي کنه؟
د مخ کې خو چې څومره پورې زه ګورم نو ماته خو داسې څه غټ بدلون نه ښکاري. د تیرو چې څومره حالت د غیب مقابله کې ځکه چې د نواز شریف حکومت هم نوې دی، د فوز چې کوم نوې جرنل دی هغه هم راغلی دی څنګه تاسو ووی، نو دې وخت کې خو بهر یو کس دا غواړي چې هغوی د ښه په آرام سره خپلې فیصلې وکړي او دې وخت کې څه غټه فیصله هغې ونه کړي. خو زما خیال دا دی چې څومره وخت تېرېږي او دا نوی کال راشي نو بیا به مونږ ته صحیح اندازه کېږي چې آیا دا نوی چې کوم د فوز جرنل دی دی داسې فیصلې کول غواړي چې هغه د پرویز کیانی نام بل ډول دي او که نه هم د هغه پالیسۍ چې کوم دی هغه مخکې کول غواړي، ځکه چې مخکې خو هغوی داسې څه ډېر غټ اقدامات نه دي کړي د ترهګرو د چې څومره هم منصوبې دي د هغې ناکامولو لپاره.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، نن د پېښور سره نږدې په بهادر کلی کې د پولیو پټي مسلوال بریج شوی چې پکې یو کس وژل شوی. دا وخت موږ سره د پېښور نه د مشال خبریال د ټلیفون په لیکره تاسو ستړي مشي وایو د دغه پېښه په اړه څه تفصیل لري؟
هوټل مننه. بالکل څنګه چې تاسو دغه پېښه تقریبا یو نیمه بجه د پېښور سره نږدې بهادر کلی دی دغه مخې ته راغلی ده. بارامانی د پولیس ثانی مشر ایسچو نیم پتک په وینا دغه دوه پولیس والا چې د پولیو ټیم سره ډیوټي کوله او کله چې د پولیو دغه ټیم را بیل شو نو دی باندې ناسرګنده موټر سایکل باندې سوار کسا په دځی کړی دي او د دې په وینا په دغه په نتیجه کې د پولیس پټک عمل دی او بیا بل د پولیس سپاهی یعقوب نامیږي هغه زخمی شوی دی او دغه زخمی کسې د پېښور لیډرنګ هسپتال ته وړل دی. دا به ووایم چې کله هم دغسې د پولیس چارواکو باندې بریدونه وشي هغوی پکې مړه شي یا زخمیان شي نو زخمیان خو هسپتال ته وړي او بیا دغه د مړو چارواکو هغوی د پېښور پولیس لین کې جنازه کېږي. نو لږه شېبه پس په دغه د ظفر افریدي کوم چې د پولیس سپاهی دی او په دغه ډزو کې وژل شوی دی د هغه جنازه به هم د پولیس لین دننه کېږي. فرهنده دا به هم وایم چې د پولیو دغه مهم پیل شوی دی په پېښور کې او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې. نو مخکې هم دغسې پېښې مخې ته راغلې دي، په پولیسو هم ډزې شوي دي، پولیس پکې وژل شوي دي، ټپیان شوي دي. خو دې سره سره د پولیو کوم کارکوونکي چې دي که هغه زنانه وي یا که د سکول طالب علمان وو دې ته ډېر لږه تنخوا ورکېږي د دغې ډیوټۍ، هغوی پکې هم وژل شوي دي. او د دې مثالونه په سواده کې په چارسده کې او بیا په پېښور کې خو یو دوه درې اونۍ وړاندې د بډبیره پولیس سټېشن کې د پولیو یو ټیم وو چې هغې سره د پولیس ګارډ کړنو هغې ته یو ریموټ کنټرول بم ایښودل شوی وو چې په هغې کې هم زیات مرګ جوبله مخې ته راغلې وه. نو دغه د پولیسو وینا څنګه چې ما خبره وکړه د باڼهماڼۍ پولیس مشر وایي چې دغه ناڅرګنده وسله وال د ډزو نه پس په تېښته کې بریالي شوي دي او دغه سیمه چې دا بهادر کلی نو دا د پېښور رنګ روډ سره نږدې کلی دی، لکه روډ هم و سړک هم ورته نږدې دی، آبادین ده او رڼا ورځ وه، لکه څنګه چې مو وی یوه نیمه بجه وه، نو دغه پلټنې روانې دي.
کور مودان اوریدونکو، دا د مشال خبریال چې تاسو ته په پیښور کې نن د پولیو په کارکونکو د یو سوال برید په اړه تفصیل درکولو. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په تیرو وختونو کې اکثره د پولیو په کارکونکو داسې سوال بریدونه ترسره شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته ویلي د موبایل سیمونو د رجستریشن لپاره دی پوره اقدامات وکړي او غیر قانوني سیمونه دی بند کړي. دا احکامات چیف جسټس د جمعې په ورځ د یوې اورېدنې په دوران ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې.
د سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کی د نامنے کیس دوران چیف جسٹس افتخار محمد چودھری د لارجر بینچ د مشرے په وخت وی چې کسٹم خپل کار په خشان تر سره کړو نو ورسره به ډېری مسلې حل شي. د دې په خبره نامنے او ترهګری کې ناقانونه او غیر رجسٹر سیمونه استعماليږي، خو پی ټی ای د لړکی هیڅ اقدامات نه دي کړی. د دوران د پی ټی ای یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی چیئرمین اسماعیل شاه عدالت ته وی چې د موبایل کپنو سره په ګډه یو کړنلار ټاکلې ده چې تر مخه به په یو شناختی کارڈ د پنځونه زیات سیمونه نشي جاری کولې. همدارنګ به ټوله کپنه اول د لسونه زیات سیمونه لرونکي خلک په ګوته کوي. د دې دوران عدالت حکومت ته حکم ورکړو چې د غیر قانونه سیمونو لړکې دي د پی ټی ای د چیئرمین په مشرۍ کې یو کمیټي جوړ کړي. غیر قانونه سیمونه تر هغه ری او بدمنې کې څومره مرسته کوي. کله چې مشال ریډیو په دغه اړه د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر صاد محمد نتا پوسوکو، نو دوی وی چې یوازې سیمونه نه بلکې دلته خو ډیر سیزونه غیر قانوني دي. بریګیډیر سات زیاته کړه،
د حکومت ملداری نشته ده، داږي فرق نشته ده، څوک چې سواری ګاډه بار نه وروړي که بغیر پاسپورت راځي دلته اوسي یا یو جالي شناختی کارت باندې داغه څوک تحقیق نه کوي چې واقعي دا شناختی کارت یې دور کړی دا صحیح دی که دا جالي دی. دا خو هر یو مهذب ملک کې دا سیستم پکار دی. کله ګاډو رجسٹریشن دی او هغه د سیم اغشتو دی، دا طریقه خو مخکې نه پکار دی چې دا نافذ شوی وي. دهشتګردو د دې حکومت کمزوری نه هغه استفاده وکړه.
د اورېدنې دوران عدالت تا هغه مشنونه وړاندې کړې شول د کومې په ذریعه چې سیمونه اکټیویټ کیږي. دا شان عدالت ته دا هم ویل شو چې بعض خلک د ووټر لیست په ذریعه سیمونه چالو کوي. رستو عدالت د مقدمه اورېدنه تر درې اونو وزنډوله.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي ځینې خلک وایي چې دوی د خپل سیمونه اف سی آر قانون ختم کړو په ملک کې رایج قانون دی دغلته هم نافذ کړی شي، خو ځینې خلک بیا دا هم وایي چې حکومت د اف سی آر نه سخت شکونه وباسي او ترمیم وروسته دی دا قانون نافذ کړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال ناورو.
په 1947 کې پاکستان د ازادي دوه وروسته په قبایلي سیمو کې د انګريز د وخت نه رایج فرنٹیئر کرائم ریګولیشن اف سی آر قانون نافذ وساتل شو، خو قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي ځنی خلک وایي چې دا قانون دی په مکمله توګه ختم کړی شي او د ملک په نورو برخو کې رایج قانون دی دلته هم نافذ کړي. خو ځنی خلک دا غوښتنه هم کوي چې اف سی آر نه دي ځنه شکونه وباسي او د ترمیم وروسته دا قانون نافذ وساتل شي. په اف سی آر کې هغه کم شکونه دي د کم د وجه نه چې دا قانون د ملک په نورو برخو کې ایچ قانون نه بدل دے. د قانوني چارو کارپو شابودین خټک وایي،
فرنٹیئر کرائم ریگولیشن د انګریزانو د وقفو قانون دی. په اف سی آر کې د ټولو نه بدترین کما دفعه ده چې په فاټا کې یو پولیټیکل ایجنټ یا دغه اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ دا چې یو سړي په انتظار مونږ دی، نو دا هغه فیصله هم بیا د پخپله کوي. په دې قانون کې وارنټ سرچ وارنټ یعنی څه قانوني طریقې لارې چارې پکې نشته. پولیټیکل ایجنټ هغه لاندې د خلکو کورونه هم غنولی شي. باقي ټول ملک کې تاسو وګورئ نو پولیس شو یا اگزیکٹو مجسٹریٹان یا نور خلق دا پا خلقو باندی کی سنے جوڑی او بیا جوڈیشلی داغی فیصلہ کئی. ملک چکم آئین دے چکم انسانی حقوق خلقو تحاصل داغی نہ ہم دفاتا خلق محروم ہے.
مشال ریڈیو چکلا دا شمالی وزیرستان نا منتخب دا قامی اسمبلی غڑی محمد نظیر نا اپختل چی دے قانون خاتمے لپارا دوی پا شمول قبائلی سیمونا نور و منتخب غڑو چا گامونا پورتا کڑی دی، نو دا حقوی وینا دا
دی ٹولے میں لگانے تو پیرے میٹنگ ہو سا بار بار ہر ایمینی دا شکایات کو شید ایف سی آر دا ختم شی والے چې نن په غیځ کې پولیټیکل ایجنټ هغه سره څوک تپوس نشي کړی دی. هر ایم ان داسې کیاته خو فی الحال په دې خبره باندې مکمل سره اتفاق شوی نه دی.
د اورګزی ایجنسی سره تعلق لرونکو سینیټر ملک نجم الحسن وایي چې ایف سی آر او ملک په نورو برخو کې رایش قانون کې سدومره فرق نشته، خو ضرورت دې خبرې دی چې ایف سی آر نه دې سخت شکونه وباسي.
معمولی اونته پارک ته ورکه صدا دې صرف ای کورټ ته سپریم کورټ ته ای پی اے ماجستریټ ته او پی اے پیسہ لے کونه صرف واجه ورچه دا نور څه خاص زیاته واجه ورکه نشته، او دا دې صرف جج نستل دی پیسہ لے کولو ته او موسره ملکانو سیستم دی ملک نستن دی چې چا کوم کیس وی هر باندې پیسہ لا وکی اپیل هک بالکل اوس ورته حاصل شوه دی کی پی کے کے ورته خپل ٹریبیونل جوړ شوه دی غکه مقابلی اپیل کاوی شي.
یاد دی وی چې تیر حکومت په ایف سی آر کې بدلون کړي او خود قبایلی سیمو د خلکو وینا دا چې دغه بدلون تر اوسه پورې په صحیح توګه عملی نه کړي شو.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د تیزابونه متاثره ښځو د روزګار لپاره یو غیر سرکاري اداره ایسټ فاونډیشن د تصویر اخیستو، فوټوګرافي او د بیوټي پارلر یا د سینګار تربیت ورکوي چې مقصد یې د ښځو ته نه صرف د روزګار ذریعہ ورکول دي، بلکې هغوی ته دا احساس ورکول هم دي چې دوی هم لکه د نورو ښځو په شان کار روزګار کولی شي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو د خبریالې په دې رپورټ کې.
په تیزابو سوزول شوي خلکو لپاره په کامی کچ کارکوونکي یو غیر سرکاري اداره ایسټ سروایور فاونډیشن وای دوی په تیزابو سوزول شوي زنانو لپاره د فوټوګرافي او د بیوټیشن یا سنگار تربیت ورکوي، کم چې دوی ته دا احساس ورکوي چې دوی هر کار کولی شي. د ایسټ سروایور فاونډیشن مشر محمد خان مشالې ډیو ته وویل د دوی اداره طبي سهولتونه ورکولو سره سره اوس دوی دې متاثره زنانو ته د تصویر جوړولو تربیت ورکړی دی.
نو بلکې نو مو چې دی ایکسپریشن په لوکړې شي چې دی تدان تازه شي چې را دی هم د ټول خلکو په شان چې کوم دنو لاس کې کیمرا واستې شي. او زمونږ اوس چې کوم دن یو بل ټریننګ جاری دی چې هغه کې مونږه وو خواتین نو غیتا د بیوټیشن ټریننګ ورکوت، نو هغه خو چې کوم دنو 100% هغه د پارا د غوزریه بو وی د لایولیهود
د فوټوګرافي او بیوټیشن تربیت تر لاسه کوونکې یو زنانه نصرت چې مظفرآباد اوسیدونکې ده شالیډیو ته اویل د بدل په واده کې د ورور د انکار لوجه د دې خرګنې په دې تیزاب وشیندل د سل لوجه چې د دې مخ او نور بدن اوس وزیدو دا وای کور کې به مې هم ګندر کول او دلته هم لګړې نوکری کوم. د سره سره د پالر د سنگار کار مې زده کړو، د تصویرانو جوړولو تربیت مې هم تر لاسه کو. خزه بالکل کمزوري نه وی، یو هغه وخت وو چې کور کې بناسوم. د خدای شکر دې همت راکشته چې سغواړم هغه کولای شم. او زنانو دا ویل غواړم کله هم کمزورې نشي، خصه کمزورې نه ده که انسان همت اونه بیلی نو چې څه کول غواړي هغه کولی شي. زنانه او خیر خیګړې او حکومت لپاره کار کوونکې ارشاد بیگم وای داسې یو قانون پکار دی کم چې پدې کې ککړ خلکو ته سخت نه سخت سزا ورکړي. د دې په وینا په حکومتي کچ داسې زنانو صحت او روزګار لپاره هیڅ نه کیږي. پکار د حکومت غیر سرکاري ادارو په مرسته د زنانو لپاره کوټل اقدامات اوچت کړي،
د دې خزو واپس علاج مالجې لپاره، او بیا د دې خزو واپس چکم دمونګه چکم لایلوډ میکانیزم دی هغه کې د دې انکلوژن لپاره د څه اقدامات چې دوی ته د څه قسم لارې ګذرې مونږ وخیو چې دوی واپس خپل ژوند تراشي او د یو عام انسان په شان دی خپل ژوند گزاران لپاره، ځکه چې په دې کې د خزي د غوي خاندان نه د غوي بچي د غوي نو مطلب ثابت جوړ پروتي هغه لپاره څه اقدامات وکړي چې هغه خپل واپس ژوند ترول لپاره وایي د څه لارې ګذرې هغه ته معلومي شي واغه خپل معاشي صورتحال او چکم سماجی سټیټس هغه پر کول کې هغه ته فائدہ ملاوي شي.
هم په دې اړه د بشري حقوقو محکمې ډایرکټر جنرال ممتاز علي خان وايي حکومت د داسې خزو د کار روزګار لپاره خپل هلې ځلې کوي. دی وايي
موږ خو صرف یو ایسټ کیسز ته پرانه وو، حکومتي ادارې خو د ټول ملک کې کار کوي، نو موږ ته صرف دا نه چې ګنې ایسټ ډون کیسز نه علاوه هم چې کوم کیسز دي موږ داخلي خو داسې ادارې یې جنل شته دي. په دې کې زموږ خپل هم یو اداره په اسلام آباد کې موجود ده چې کوم داسې خاص طور سره فیمیل چې کوم خزې دي د دې خزو لپاره داسې اداره موجود ده په اسلام آباد کې، او زموږ دا هم په هغه کې شامل دی ډیولپمنټل ایکټیویټیز کې داسې شامل دي چې موږ داسې ادارې نورې هم جوړې کړو چې په هغه کې د داسې خواتینو خیال وساتل شي.
د ایسټ سروایور فاونډیشن د مشر د وینا مطابق چې دوی د تیزاب نه متاثره زنانو ته نفسیاتي علاج هم ورکوي، او که څوک غواړي چې بیا علاج ترلاسه کړي نو بیا هم اغوی د دې ادارې نه علاج کولی شي.
مشال ریډیو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو کولای شئ زموږ خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم واورئ. د ماسپخین درې نیمه بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ګل ایاز ناورو.
د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نن په کابل کې لاغوان ولسمشر حامد کرزی سره په غټ خبری غونډه کې ویل چې مستحکم باثبات او متحد افغانستان د پاکستان په ګټه دی او پاکستان به د امن بهیر لپاره هر ممکنه مرستې کوي. په دې موقع افغان ولسمشر حامد کرزی ویل چې ترهګری د دواړو هیوادونو لپاره ګواښ دی او باید د دې پر ضد په یو ځای ګامونه پورته کړي. کرزی ویل چې د پاکستان په خاوره د ترهګرو د خوندي ځایونو په اړه یې نواز شریف سره خبرې کړي. دا پیښور په ادر کلی کې نن نامعلومه وسله والو د پولیو ضد ساس کې ورکوونکي ډلې باندې ډزې کړې چې پکې یو پولیس والا وژل شوی دی. پاکستان وایي نړیوال ورورولۍ دی له دوی سره د امنیتي او ترهګرۍ د ستونزو ختمولو په لټ کې خپل همکاري پیاوړې کړي. دا خبره پرون د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان کړې ده. په خبر پښتونخوا کې نن په ومه ورځ هم په افغانستان کې میش د ناټو ځواکونو لپاره وړونکو ګاډو د ایسارولو لپاره ناکې لګول شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د ولسی جرګې پر استاد حمید الله توخی پرونی ځان وژن کې حمله وغندله. په عراق کې پرون د نامنې په پیښو کې لږ تر لږه یو 50 کسان وژل شوي دي. د شام وزیر اعظم پرون تهران ته ورسید چې له ایراني چارواکو سره د سولې د هغه کانفرنس په دوشل کې خبرې وکړي چې د شام کورنۍ جګړې د ختمولو په هدف کې په جنیوا کې جوړیږي. او په سنچورین کې د پاکستان او جنوبي افریقا د کرکټ لوبډلو ترمنځ دریم یو ورځنۍ لوبه روانه ده. دا وخت پاکستان بیټنګ روان دی او په سلور دیش اورونو کې د وو لوبغاړو په زیان یو سل سورلس رنزونه جوړ کړي دي.
خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاس ناوریدو او اوس هم د مشال پر روانه خبرونه کې 219 پروګرامونو سروي او جمهوریت ترازو. په جمهوریت کې زموږ همکار پامیر ساحل تاسو سره د بیان په ازادي خبرې کوي. دا چې په پاکستان کې تر کومه حد پورې د رائے د اظهار اجازه ته همداراز خبريالان په سړول کار کوي. خو له دغه مخکې رازو یو بل 19 پروګرام سروي ته په سروي کې زموږ همکار انیسا اجمل د خیبر پختونخوا د دیر ضلع سره تعلق لرونکي ازرا نفیس سره خبرې کوي. ازرا نفیس په انګلیش او اکنامکس کې شپاره سم کړي او دا وخت یو سکول کې د استاد په حیث کار کولو سره سره د سحر وایس او پښتون نومې آنلاین مجله هم چلوي. ستړي مشه په سروې خبرونه کې درته ځاني ساجمل له هر کلی وایم. اوریدونکو په سروې خبرونه کې موږ له اغه خوځو یا جنکو سره خبرې کوو چې په خپل ژوند کې اسنه سره کامیابیانې ترلاسه کړې وي. دا وخت را سره ازرا نفیس تا. ازرا نفیس د خیبر پختونخوا ډیر سره تعلق لري. ازرا نفیس په انګلیش او اکنامکس کې د شپاړسم ډیګریانې ترلاسه کړې دي او دا وخت د پښتنو د حقوقو په لړ کې سحر د وایس اف پښتون په نوم یو آنلاین مجله یا میگزین هم چلوي. ازرا نفیس تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم او ډیر ډیر مننه چې وخت مو رات راکړو. سعیده ازرا دار ته وای چې تاسو په انګلیش او اکنامکس کې د شپاړسم یا د ماسترز ډیګریانې ترلاسه کړې دي، نو کم کم ځایونه نوم تعلیم کړی دی؟
ما مخکې مې په اکنامکس کې ماسترز کړی وو په بخوري یونیورسټي کې، خو زما د بچپن نه چونکې زما پیدایش چې دی پېښور یونیورسټي کیمپس کې شوی دی، زما والد صاحب تدریسي شعبې سره منسلک وو پېښور یونیورسټي کې، نو د تعلیمي کورنۍ چې زما پرورش شوی وو شروع نه مې دغه ډېر زیات شوق و چې ټیچنګ لاین کې به راځم. ټیچنګ زما پیشن وو، نو د خپل والد صاحب په خوښه باندې ما اکنامکس کې ماسترز خو وکړو او د هغې په وجه ما ته په بینک کې جاب هم میلاو شو، خو هغه زما د ټیچنګ والا خو هېڅ چې کوم هغه زما په زړه کې وو. بیا چې زما واده وشو نو ما ته چانس میلاو شو، بیا ما خپل فردر کوالیفیکیشن ما امپروو کړو، ما انګلیش کې ماسترز وکړو او ورسره مې ایجوکیشن بیا هم ګریجویشن وکړو او بیا د ټیچنګ لاین ته راغلم. اتلس کال راځي اوس ټیچنګ لاین سره منسلک یم او بیا هم د ماشومانو هلکانو جنکو ته تعلیم ورکوم.
صحیح ده مطلب تاسو د یو استاد په حیثیت باندې کار کوي او د دې ترڅنګ په بانک کې هم تاسو کار کړی دی. دا راته وایي چې د سحر د وایس اف پښتون نوم سره چې کوم تاسو آنلاین میگزین دی، نو دا میگزین تاسو کله نه شروع کړی دی؟ نو پدې تاسو وای چې الکان او جنکه تاسو ته مختلف لیکنې را لیږي او تاسو پدې کې چاپ کوي، خو دا راته وای چې لکه تاسو چې کم زیاتره پام کوم مسلو اړخته وي؟
زمونږ پښتنو کې خو ډېر شی داسې مسائل دي چې زمونږ کلچرل ایشوز دي، هغه ډېر امبیګوس دي، کمپلیکس دي، شی دا ایشوز دي. ایګي د تعلیم بیا ما چرتي زمونږ د زنانو د لپاره خاص کر چې کوم ځاتې نه کیږي انډستریز دي، چې کلچرل سر بیا زمونږ د ملټنسي په وجه باندې بیا د ایجوکیشن لیکن کو نورم لیمټ شو. دا یو اویرنس او دا سنسټایزیشن اون دی ایشوز مونږ ډېر کول شروع کړو چې باغې کې خلک خاص کر زمونږ جنا کوي چې کوم یو خپل حقوق نه واکې صحیح باغې کې تعلیم چې کوم دی او صحت هغه په ټوپ باندې دی.
صحیح ده، تاسو وایئ چې جنکو ته ولکانو ته چې کومې مسلې دي چا په ګوته شي او مخې ته راشي. دا راته وایئ چې مختلف خلک به تاسو ته لیکنې را لیږي، نو په دې کې زیاتره برخه د چا وي؟ آیا د جنکو د ښځو لخوا تاسو ته زیاتې لیکنې راځي او که نه د الکانو لخوا؟ اسرک یو پښتنه جنې غواړي چې دغه سیستاسو په شان یو آنلاین مجله یا دغه سیسو ویب سټ جوړول غواړي، نو څه طریقه ورلکول پکار ده؟ څنګه به دارازي، څنګه به خلق په دې کې شاملې او څنګه به پر مخ بوزي؟
څنګه کې لکه ما تاسو ته خپل اگزامپل وایم چې دنه نه انسان کې د سکار کول ته همت او جذبه وي، نو الله پاک انسان ته مخه خپل صفه کې وړاندې کې د انسان کې دنه جذبه پکار ده. اس مشکلات نشته ده د سبا سوشل میډیا دا هر یو شی انسان ته مخامخ د کوم تعلیم ته نه کوي دی او څه کول غواړي هغه ډېر لارې کولاو دي، صرف خبره دا ده چې دنه جذبه وایي.
او دام د اسره چې لکه تاسو د انټرنیټ خبرې وکړلې، خو ځینې زمونږ په پښتونخوا کې داسې سیمې دي چې الته جنکو ته هغه انټرنیټ پورې هغه سي رسائی نه لري، هغه نو په خا زمانه کې به څنګه چې خو به مختلفو میگزینو ته لکه زبې کوي مثال بدل درکم باچا خان چې کوم میگزین وو، نو هغه زمانه کې به خزي چې وي هغه به خطونه لیګل او خپل نظر چې دی هغه به شریکوي کې ډېر خزي داسې وي چې خپل نمونه به نه غستل خو خپل یو نظر چې دی خپل یو فکر چې دی هغه به شاملول شو. نو دغه سي جنکه کولی شي کاغي او غاړي بل بس تاسو نه تاسو پوس هم کوم لکه لیکل تاسو ته مختلف راځي د لکانو ر طرف نام د او د جنکو ر طرف نه هم په مختلفو موضوعګانو باندې وي، نو تاسو څنګه غنئ چې د کلام دا زور چي دی دا څومره زیات دی او په پښتنو کې څه بدلون راوستل شي؟
هغه الکانو سره سره جنکو د پاره چونکې 50% زیات آبادي کم ده هغه زموږ بنانا آبادي ده، نو دا نه شي کېدی چې دا نیمه آبادي د کور کې نه او هغه هیڅ کنټریبیوشن نه سوسایټي هغه ته پاره تعلیم ډېر زیات ضروري ده. تعلیم عام کولو د پاره د تعلیم فسیلیټیټ کولو د پاره جنکو ته بدا تاسو امپاورمنت ورکوئ، هغه کې بدا تاسو جذبه پیدا کوئ چې هغه خپل شوق نه
ازرا نفیس مونږ سره بزنی اور دن کے ہوم راضی نو دا وقت را سره یوری دن کے دا ٹیلی فون پکر خدے گورو چ اگست آسنا سب پختن لری جی السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام رو رسوک خبری کے ولکم زینا خبری کے
انعام اللہ خبری کوں لکی مروتنا
انعام اللہ سنگ ایتا سخی ہے
خدای کرم دا دختل دیر گران ملمنی نپشتنے کوں دوا
جی جی
معمولی گوندے تاثر انفارمیشن شیئر کوں چھ اللہ پاک پا کائنات چھ اول اول کلام پیدا کرائے گا تو کلام چلو طاقت دا خدای پاک دے مجھے کلام طرف تور ولی او پشتنے میں خورکی ندا دی چھ آیا دے مجھے دے شزو دے تعلیم نا محرومی ذمہ وار سٹیٹ تا معاشرہ دا یا دے ما کور چھ چھ کم ڈائریکٹر دا ڈائریکٹر نما مراد والدین دی دا درے چھ دے چھ کم دیر ذمہ وار دا او بلا پشتنہ میں دادا چھ کم تعلیمی نظام دا پدہ مورا پاکستان چھ طبقاتی نظام تعلیم دے دا سے نظام را استول دا سے ایجوکیشن سسٹم را استول چھ آغا چھ نام وی چھ آغا پولو تا برابر ملاوی جی او مولا چھ دے ڈگری و دے ڈپلومی پا جیبان اکل و شعور پیدا کوی او دے خپل حق غستلو پارا حق سوکور کوی نا حق پا غواڑے نو دے حق غستلو چھ موش چھ جورت او کارج و حوصلہ پیدا کی دا ایجوکیشن سسٹم بسر انگی رازی دیر مننا
سید ډیر مننه انعام الله ستاسو د پښتنې کولو ازر نفیس تاسو د دې پښتنه وری د لدی وی چې د خوځو تعلیم چې کوم شره د دا وخت او کفرس کاغه کما ده نو پدې کې د دې ذمہ وار څوک دی ریاست ته ټولنه ده او کنه د کورنۍ مشران دي
دغه دا ډیپند کوي چې لکه کوم ځکه زموږ چې خو شاته کوم کلی دي کوم ځکه چې تعلیم را صحیح دي نو په ټولو نه نشته ضروری نہیں ہے کہ جنہی اسکول تلاڑ شی مغد تعلیم حاصل کی تعلیم انسان کو درنا ہم حاصل اولی شی مور تول کڑو منی ذمہ داری جوڑی گی کہ اگر دزوی او نور کے بالکل دلتون نہ کئی بالکل دے فرق نہ کئی دم یو تعلیم دے کہ اگر جنہی نہ کم آنا گا جنہی کدے دخل خبر کولو دا رائے ورکو حق وزری سی اگر یہ کوئی امپورٹنس وزری شی داوے خوراک کے داوے جامع کپڑے کے داوے
تعلیم ورکول پکار دی بل ما تاسو نه تپوس کولو ازرا نفیس اکنامکس کې تاسو ماسترز کړی دی نو څنګه د اکنامکس دا شوبه چې دا څه کوي تاسو نن سبا په دې کې او کنه هغه بالکل یو طرف ته خوده دی
اکنامکس خدا وا چې زما د غالب دې دا شو کو چې زما یې کې دا چې موږ په زړه کې یو خواړه چې په خپل بچو کې افر نه نه کړی چې کوم مزري دې کوم پلور دی نو هغه چې زما زه شو کې مشروم نو چې ته په بانک کې جاب کې دا وړ شو کو هغه خپل استاد هغه چې ته په کار دې ته بانک انسایټ راشي نو هغه ما دا غي پاهي چې تر مو کو بانک هغه کې کمپټیټیو ایگزام کې ما ټاپ کو او پورا خبر په خپل نو یو سټ پاره ما دې ما هو ګټل وای ما نه پاتې نو شو هو بیا چې ما واده نه پاس ما او ته چې زما از مدر دا بیا نه بیا تي شوې نو بیا دا نه نه پنځه بجې پورې ما خپل پټ پټ کار کوله ما دا نه مناسب لګې ده چې زما بچي د نوکرانو سره یا د پکو کې نه مور نه وګینې لري بیا ما ولا شوبه بدل کړې د ایجوکیشن سایت ترانم
خو دا نه چې هغه زما جاب باندې دا هیڅ اثر پرې وته د اکنامک زما په لایف باندې ډېر لوی اثر کړی دی. اې چې څنګه پر مینجمنت کولی شي او تپات کړي چې زما انکم کور ته څونه راځي او زما څونه پای کې لیوریج دی څونه خرچه کولی شي ما دا ټولې خبرې چې دي نو دا اکنامکس یې هینډل کړي. نو ما ته خو ذاتي طور باندې شخصي طور باندې اکنامکس خبر راکړی دی چې نه خو خورا امپورټنټ دی چې هغه د اکنامکس نه خبرې.
یو بندر نبل دا تاسو کولو چې لکه تاسو یو واده کړي هم یې نو خپل کور نه ژوند چې دغه تاسو څنګه تیریږي ځکه چې دومره ډیر کارونه هم تاسو کوي دغه مجله چلوي خو ټیچینګ کوي نور دغه تاسو لګیاي نو څنګه دا ټول سره یو ځای څنګه کوي؟
د انسان وایي چې زړه کې کم سیستا او د زوی ورکې نو هر څه اوشي او لوګې همت پکار دی آرام ټایم لوګو دې کمون پکار دی بل دې چې دا ژوند ډېر مختصر غوندې دی. انسان دې دنیا ته راشي ژوند تیر کې مړ شي او یې شي نو زه نه وایم چې زما دې ژوند هم همدغه سي وي چې بس انسان پیدا شو رالو وای خوړل وای بس وای خندل او بس مړ شو او یې شو. زه غواړم چې زه په دې دنیا کې خپل پښتنو نه خویندو ته پاره داسې څه وکړم چې هغه یاد پاتې شي او چې انسان نام وي خو کم از کم دا
ډیره مننه ازرا نفیس تا سره له وخت راکو خبرې مو را سره وکړلې تا سره خبرو ډیر خوند کو ډیره ډیره مننه جی ډیره مننه اوریدونکو. نن را سره په خبرونه کې ازرا نفیس و. ازرا نفیس د خیبر پښتونخوا ډیر سره تعلق لري په انګلیش او اکنامکس کې د شپاړسم ډیګریانی ترلاسه کړی دی او دا وخت د پښتنو د حقونو په لړ کې د سحر د وایس اف پښتون په نوم باندې یو آنلاین مجله یا میگزین هم چلوي. نو ازرا نفیس را سره مشال ریډیو سره اوسه.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
په پاکستان کې خبریالان د رائے اظهار ازادۍ حق ته څنګه ګوري؟ خبریالان د رائے اظهار په لړ کې له کومو ستونزو سره مخامخېږي؟ په پاکستان کې د زیاتو برېښنایي رسنیو یا الکترونیک میډیا پراخوالی د رائے اظهار ازادۍ ضمانت ورکړی دی که نه؟ یو خاص ډول فکر خپروي، که خاص فکر خپروي نو ګټه یا تاوان یې څه دي؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له خبریالانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوری ارزښتونو په لړ کې د بشري حقوقو په برخه کې یو حق د رائے اظهار ازادۍ حق دی. د پاکستان اساسي قانون د دې هیواد هر وګړي ته د رائے څرګندونو د ازادۍ حق ورکوي او دا شرط یې ښیي چې د رائے اظهار باید هیواد ته یا د هیواد وګړو ته تاوان ورسوي. په پاکستان کې او نورو هیوادونو کې د خلکو د نظر او فکر خپرولو او نورو ته رسولو کار د رسنیو وي. په دې خپرونه کې مول دوه نومیالیو خبریالانو سره خبرې کړې دي او د رائے اظهار په مختلفو طریقو او د دې په لار کې د خنډونو په اړه مو تر پوښتنې کړې دي. الیاس خان د څېړنیز ژورنالیزم په ډګر کې له اوږدې مودې راهیسې کار کوي او د پاکستان رسنیو پر نظام او کړو وړو ښه پوه دی. د په اسلام آباد کې خبریال دی او وایي د یو خبریال لومړی کار د معلوماتو په غیر جانبدارانه توګه ټولول او خپرول وي.
یره د یو جرنالیست په توګه باندې خو بنیادی طور زموږ کار لکه زه چې کوم ګڼم نو عادی چې دغه معلوماتو خپرول هغه معلومات یا هغه انفارمیشن موږ په خپله نه پروډیوس کوو بلکې آج دین نور خلک وي چې څوک ډیسیژنز اني لګي پالیټیشنز یا ملټریز وي نو دا وی ډیسیژنز چې موږ مخکې کوو لازمی خبره ده چې موږ هغه موږ په خپل داغه د ډیرو حقایقو نه نیو خبر نو دا وی نه تاسو کوچ هغه وی سوک او دا چې خلک چې هغه سره په خبره اتفاق نه کوي نو دا وی نه تاسو کو.
په کوټه کې مشت سید علي شاه هم لوګ دی مودې راهیسې د رپورټر په توګه کار کوي. دا وای په جمهوریت نظام کې د ټوله ټولنې نظر مهم وي. دا د خبره ټولنه د یو کس په نظر او امر نه چلیږي او تل اجتماعي نظر ته اړتیا لري.
جمهوریت یو نظام دی په دې کې د انسانانو ورایې ته اهمیت ورکول کیږي او د انسانانو د رائے په نتیجه کې بیا یو نظام جوړیږي او هغه سیستم چې هغه د انسانانو مرهون منت وي هغه د یو امر د یو شهنشاه د هغه مرهون منت نه وي
بلکہ اگر چکم انسانان او انسانان ټول سره برابر دي کشپانه دي کباچا دي دا غو رائے په جمهوری مشروع کی وایوی نو چې دا غو رائے وایوی نو دا غو حقوق چی اغه هم یوی زه په خپل پاکستان کی خبره کوم دلته یو فوجي امر راشي اغه د انسانانو رائے چې دا اغه د خپل ګوټو لاندې کی او د دې حقوق چې اغه غضب کی فرد واحد
الیاس خان او سید علی شاہ دواړه موافق دي چې رسنۍ یا میډیا نه یوازې په یو ټولنه کې د خلکو نظر ور بدلوي بلکې د هغوی د رایو په نتیجه کې یو مجموعي رایا فکر یا نظر هم رامنځته کوي نو په دې لړ کې د پاکستان د رسنۍ کردار څنګه دی لی الیاس خان مې پوښتنه وکړه چې آیا د پاکستان رسنۍ د خلکو رایا کټ مټ خپروي او کنه که یې نه خپروي نو وجوهات یې څه دي دی وایي تر ډېره حده خو رسنۍ د خلکو نظر خپروي خو په ځینو معاملو کې په دوو وجوهاتو نه خپروي یوه وجه د شخصي رسنیو مالی مجبوري او دویمه یې د ځینو معلوماتو ولسته ورکول د تاوان لامل ګرځېدل وي
داسې په بعضي معاملو کې کیږي دا هغه وجه دا ده چې په پاکستان کې کوم ادارې دي صحافتي ادارې دي ټلویزیون چینلونه دي یا اخبارونه دي دا غوی خپل معاشي مفادات وی خاص کر داسې بعضی بزنس گروپس دي دا کاروباري چې کوم غټ غټ کاروباري ادارې دي هغه ادارې غوی ته د ایڈورټیزمنت غټ غټ کمپاینز ایته ورکوي او دای په بدل کې لازمی خبره ډیر پیسې ایته ورکوي نو هغه ادارې دا داسې په داسې معاملاتو کې راون خلی چې هغه د عوامو د مفاد لپاره مثال په تور خني او یو ریپورټر لاړ شي او په هغه چیز یو ریپورټ راوړي هغه ادارې ته نو دا اکثر مونږ لیدلې دي او مونږ سره پخپله هم شوي دي چې هغه ادارې بیا هغه چاپ کوي نه شایع کوي نه
الیاس خان وایي ځینې رسنۍ خپلې سیاسي ګټې هم لري د ده په وینا که څه هم زیاتره پاکستانی رسنۍ د توازن ساتلو پوره هڅه کوي خو بیا کله کله د ځینو سیاسي ګټو لپاره دا توازن نه ساتي
تر ډېره حده پورې زما چې څونه خیال دی چې یو توازن خو ساتي خو داغوی چې خپل کوم سیاسي مفادات دي د ادارو یا د ادارو د مالکانو نو د هغه سیاسي مفاد ته لګونته دغه ورکوي دغه سپورټ یې کوي
رسنۍ د خلکو رائے په جوړولو او د خلکو رائے حکومتي واکدارانو ته رسولو کار کوي آیا پاکستانی میډیا دا کار په سمه توګه ترسره کوي او کڅنګه سید علی شاہ له پاکستانی رسنیو خوشاله نخکاری او وای زیاتره ادارې د زیاتو پیسو ګټلو لپاره د ولس نظر او ستونزې نه پډاګه کوي او یوازې پر ځینو موضوعاتو زیات کار کوي
ما په فکر سره میډیا خپل ځمداري نه ادا کوي میډیا دلته کم چې دا کم ټي وی چینلز راغلي دي هغه زیات پر ریټینګ او په کمرشل اشتهاراتو په دې شان کې دا غو دلچسپي زیاتې بنسبت د خلکو په ستونزو کې نو هغه اول دا کوشش کوي چې خپل ریټینګ او زیات تر زیاته پیسې وګټي کمرشل ادارې دي پرایویټ مالکان دي داغو کوشش را دي چې هغه زیات تر زیات پیسې وګټي د اولس چې هغه اصل ستونزې دي هغه دینه نه هایلایټ کړي
دولت یا ریاست اصلا د رائے د اظهار ازادۍ ضمانت ورکوي خو په نړیواله توګه پاکستان د یو ریاست په ډول پړ بلل کیږي چې د رائے اظهار پر ازادۍ قدغنونه او بندیزونه لګوي په دې کې یو مثال پر نړیواله ویډیوي او غږیزي وبپاڼې یوټیوب بندیز دی الیاس خان وایي د حکومت لخوا د رائے پر اظهار دومره زیات بندیز نشته
حکومت د طرف نه ډیر قدغنونه دغه سي نشته دی بعضی خبرې پاکستان لکه په یوټیوب باندې چې کومه پابندي ده زما څو نه خیال دی ټول خلک دا غړي چې ډیر زیاته نقصان دی د پاکستان کې د انفارمیشن خبرولو کې دا غینه علاوه لکه په میډیا باندې دا څه پابندي بظاهر شته دی نه
لیلی اسخانه مې پښتنه وکړه چې په ظاهر بندیز نه وي نو بیا په پټه څه ډول بندیزونه موجود دي دا وایي په نارسمي ډول بندیزونه داسې وي چې د ځینو سیمو خبرونه د هغو ځایونو چارواکو یا ولس تر رویو لقبل نشي نشریدای
غیر رسمي توګه باندې پابندیان به هر حال شته دي ځکه چې په لوکل سطح باندې زه به تاسو خبرو کوم زه اوس کوهستان کې ما دلته کې داسې کیسې شته چې ا د کوهستان ژورنالیستان یا هغه جرنالیستان چې ا د آزاری ډیویژن د هیډکوارټر کې یا اپټاباد کې ناستي
اغوی نشی کولے زکه نشی کولے چې اغوی ته دلته کې لوکل دشمنیانه جوړې دي شي پولیس نه خپکې دي شي دلته نور چې کوم دا سرکاري ادارې دي ایجنسیانې دي دی خپکې دي شي نو دا خبرې لکه اسلام آباد نه جرنالیست شي آی کولے شي.
الیاس خان وای د هیواد په مرکزی سطح هر وخت چې ریاست دا فکر کوي چې ځنې مسلې د هیواد له امنیت سره تړلې دي یا داسې نور پر هغوی هم شفاف څېړنې نشي کېدای.
مرکزی سطح باندې هم زمونږ خاص کر هغه مفادات هغه د سکیورټی معاملات چې کوم زمونږ په بازي ادارو کې دا خیال دي چې ګنیا هغه زمونږ د بقا لپاره ضروری دي او هغه لپاره چې دین آی کې انټی انډینیزم یا لکه دا کوشش چې افغانستان کې یو فرینډلی حکومت دی دې قسم سیزونه چې کوم دي دې باندې هم ډیر داسې ترانسپیرنٹ دغه انکوائری او جرنالیزم چې دین هغه دا فلحال دومره ممکن نه دی سمره چې پکار دی.
نو د دې خدا معنا شو چې د پاکستان دولت پر اختیار هم په ځینو مسلو کې د رائے د اظهار پر ازادۍ بندیز لګوي. په کوټه کې خبریال سید علی شاه هم دا غنی چې د پاکستان امنیتی ادارې او ملکی بیوروکراسي لا دې تد نه دی تیار چې جمهوریت نظام دې سم عملی شي او د خلکو د ویناو مطابق دې دا نظام وچلیږي.
موږ چې تر اوسه په نظم او جمهوریت دومره میچور دي نظم او میډیا دومره میچور ده او بیا موږ استابلیشمنت هم په جمهوریت یا د جمهوری ادارو دا هغه سره زیاته تجربه نشته تر اوسه پورې لا دې دا شي نه قبلي کله دا وایي چې بای د ارمی چیف کور ودان هغه مارشلان نه ولګوله موږ تر اوسه په هغه پسمانده معاشره کې ګرځو چې دلته اوسم خلک دا غواړي چې یار یو فوجي امر دی راځي مارشلان دی ولګي کوم چې جمهوری سیټ اپ دی هغه دی سیواخي نو زموږ چې کوم ملټری اسټابلیشمنت یا سیول بیوروکراسي ده هغه ځینی تور وسوم د عوامو حکمرانۍ ته تیار
نو هر وخت چې د فکر پر سرګندولو او ښکار کولو بندیزونه وي نه دی تاوان څوي. سید علی شاه د پاکستان ټولې بدبختۍ د نظام له نشتون او د رائے پر اظهار له لګیدلو بندیزونو سره تړي او بیا یې د غرب له ټولنو سره پرتله کوي.
په دې تاوان چې وي هغه بیخي ډیر زیات دی. دغه وجه دا ده چې په کوم ملک د انسانانو بچي وي او یو اجتماعي یو سیستم وي نو دا هغه ملک چې کوم معاملات دي هغه ډېر ښه چلیږي او په یو ملک چې یو فرد واحد فیصله کوي نو هلته چې دي بیا حالات خراب وي. زه خو خپله دا وایم چې زموږ په ملک کې دا وخت بدامني ده جهالت دی بیروزګاري ده او غربت دی د دې ټول وجوهات دا دي چې زموږ په ملک کې یو مضبوط نظام نشته یو سیستم نشته. که یو سیستم وای نو دا شان بیا نه وای ولې چې سیستم یو په سیستم کې باچا چې دی هغه هم جواب دی دی او کوم چې دغه دی ریایا دی هغه هم جواب دی د یو عام سړی او د یو بچا د یو وزیر د هغه فرق نه وي.
پرایو کې بدلون د یو خاص فکر خپرول او د فکر او نظر پر خودلو بندیزونه ډیر تاوانونه لري. الیاس خان وای د نن پرتلا د 1980 او یایمو زیګیزو لسیزو پاکستانی ټولنه دومره متشدد نه و لکه څنګه چې نن ده.
50s 60s 1970s هغه وخت کې زمونږه معاشره کې لکه ذهني د تشدد روجان یا داغي سپورټ انتها پسندي دا سیسونه زمونږ په معاشره کې نو دا سیسونه زیات تر لاغلي دي 80s کې او 90s کې او زدا غنما چې دې کې یو ډېر لوی برخه چې دینو زمونږه د هغه ادارو ده چې هغه اسلامي ګروپونه سپورټ کول د دې لپاره چې افغانستان نیوټرلایز کی هغه هغه هر هغه خبرې میډیا په پاکستان کې په ډېر لوی پیمانه باندې مینیپولیټ شوې ده په 80s او 90s کې او آشوې ده په حق کې د شدت پسندۍ او په ضد د کم زیات ماډریټ خیالات دي یا سیکولر خیالات دي دې تر چې د ډېر زیات زد رسولې شوې دي.
خو سید علی شاه په دې باور دی چې په نړۍ کې له بدلونونو سره په پاکستان کې هم څه ناڅه بدلون را روان دی.
په ټول دنیا کې یو بدلون را روان دی نو په پاکستان کې دا اول ځل دی چې د دې سیول سوسایټي او میډیا چې د هغه میچورټی ته روانه ده او پر استابلیشمنت باندې یو ډېر ماونټینګ پریشر دی. همیشه دوی دا خطر لري که چې موږ غنونه ولګو یا بندیزونه ولګو نو دا هغه چې کومه اغیزه ده ډېره خطرناکه اغیزه چې ده
هغه پر اولت باندې اولت سیدین هغه چیلنج ولای شي.
اوریدونکو تاسو اوریدل چې په پاکستان کې ریاست هم په څناس شکل او رسنۍ هم یو یا په بل بڼه د رائے اظهار په لار کې خند دی یا په سم ډول نه خبروي او یا هم د یو خاص فکر په مسلسله توګه د اظهار لارې چارې لټوي چې د ګټې پر ځای یې تاوانونه ډیر دي. کوهان په دې اندی چې یوازې سم جمهوری نظام د پاکستان ټول ستونزې هوارولی شي بل اونۍ با بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو په مخامخه.
جمهوریت
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هیلی
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکولو مو سبق
چې موږ بالي اور زرو ته موږ جوړ بیرته اندې لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناست يم ډېر نه نه خزي را مخ کې شوې د سیاست لا دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلی